یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. ټاکل شوی وه چې نن افغان حکومت د طالب بندیانو څخه شاوخوا 290 تنه نور هم خوشي کړي. په دې اړه به تاسو حال درکو، نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. په ننګرهار کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. نن به په مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انیف اتمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ سوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله زیات سوي چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي. په پام کې د حکومت د طالبانو 15 بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولی ویان عطاالله خوجیاني نن رسنوي ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد وروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سر ګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ننګرهار د والی وایان زیاتوي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. دا وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلی وي وتلی دی. په روسیې کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم ماتونه پرون بیرته د منسکونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جماعتونه په چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له 2 میاشتې راهیسې تړل سوي وو پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی اقصی جماعت هم د منسکونکو پر مخ بیرته پرانیستل سو. د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر پرون 1 شنبه له 6 میلیونو او 2.5 لک کسان واوښته او د دغه وایرس له کبله د مړو شمیر هم نږدې 3,400 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لشت لږ 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهره روانې وي. خلک په مینیسوټا کې تیر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي. په ډېرو ایالاتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوازد پولیسو لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تو پر کولو لپاره وشکې بهون کې غاز وکړول. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون 1 شنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کینی اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي رامنځته کولو تورنه ده. او هغه دوه امریکایي ستور مزلي یا فضانوردان چې د لومړي وار لپاره په یو خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سی وو نړیوالي فضایي اډې ته نه وتل. د دوه ستور مزلو د سورلې بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنی جوړه کړې د شنبه پر ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندي په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالي فضایي اډې ته رسیدلې ده. ډاګ هیرلی او باب بینیکن په دې فضایي اډې کې له دوه روسي او یو امریکایي ستور مزلو سره یو ځای سول او شای تر څلور میاشتو پورې دی اډا کې تیر کړی. دا په نږدې ولسیز کې لومړی ورده چې د امریکا متحده ایالاتونه لخپلې خاوري فضانه پردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا او روسي په سیوز توغندیو کې چې د قزاقستان له بایکونار فضایي اډې به توغول کېدل متکی و. دغه ماموریت چې سپیس ایکس کمپنی جوړه کړې جوړه سوی بډې په کې ازمویل سوی خصوصي کمپنیو ته لاره اوروي چې ستور مزلې نړیوالي فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د تجارتي فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوې چې نن 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشې شي. په دې خبرونه کې به دا موضوع تعقیب کړو او وګورو چې دغه بندیان خوشې شوي کنه او همدارنګه که چیرې دا بندیان خوش شي په دې سره به د طالب بندیانو مجموعي شمیر چې خوش شوي څومره کسانو ته ورسیږي. همدارنګه به په ننګرهار کې د غلاو او نامنیو د زیاتېدو په اړه له ننګرهار نه زموږ د خبریال ریپورت درسره شریک کړو. دا خبرګولی یا چوزا دولسمه د ماشوم لورز سره برابر ده. یونیسف د ماشومان لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق ته او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمای کې ونیز بحث لرو. تما کیږي چې نن به 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان په لړ کې خوشې کیږي چې د شاوخوا 3000 بندیانو د خوشې کولو یو لړۍ پیل کړې وه. طالبان د خپل 15000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا چې په دې برخه کې تازه پرمختګونه څه دي لا کابل څخه زما همکار ناجیا صافی را سره په تماس کې ده. ناجیا جان خبرونه ته ستړي مشي له تاسو به جزئیات وورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشې شي خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشې شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی او تر څو طالب بندیان تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې نن به 290 نور طالب بندیان خوشې شي. له دغه سره به د خوشې شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه پورې 2200 طالب بندیان خوشې شوي. که څه هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی خو دغلته د طالب بندیانو د خوشې کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالب چارواکو په خبرو کې تفاوت موجود دی. افغان حکومت هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوي هوکړې یوه برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادي ده خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته به ورسیږي. خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او د مخامخ خبرو پایل دی، تر اوسه له سنشته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پایل ته په تمه دي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مذاکراتو د پایل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې لوربن وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې ریپورټونه ورکړ شوي چې تر ټولو خونړۍ پېښې پکتیا کې د طالبانو لخوا د 1400 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. بلې انصاب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو ناجیه صفایي دوستانو له کابل څخه مو د ناجیه صفایي په ریپورټ کې دا افغانستان د زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بهیر وروستي معلومات واوریدل. زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادې رادیو.
په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې په ورستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي په رڼا ورځ غلاوي، شوکي او وژنې کېږي. په دې اړه به د ننګرهار څخه د سهرګل امیرزی ریپورت واورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شوکماري زیاتې شوې چې لامل یې لستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار د غلطه د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوی چې بیکاری زیاته او ورسره پلارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسولین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندې کړي.
محمود ام لنګرار ولایت ها جلال آباد خار سه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجه د کوسو کې لاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځم د زمون کو د کوسې سر کې پرانا ورځ معنی څلور کسرات دیو کس نه راتاو شول او نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. د حکومت زمون کو وسنه چې د دې مخاوني سي
امید ما د جلال آباد خار سه د کانتي حکومت را مستقره د دې سره چې د خلک کاروبارونه په ټپ ودرېدل او ایس کاروبارونه نشته. دا یو څو ځوانان پیدا شوی په دې خار کې چې خلک چې د پرانا ورځبانی ودرایي او د چاکو فنچي په زور باندې چې د غوي د جوغوي څخه په موبایل اخلي د جبر ټو پیسې ترې اخلي او نور ځ په خپل مخ باندې.
دا په داسې حال کې د چیل تیر دوه میاشتې رئیس په جلال آباد خار کې د کار روزګار پور کې دوه خلک شکایت کوي چې کښتمن خلک لاسنیوي و نه کړی نو ژوند به لستون زړک شي. په جلال آباد خار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولړ حالت کې دی چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړواله راغله ده چې د جلال آباد د خاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسولین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسي په حال کې دي او هیڅ وخت بچاته د خاري نظم د خرابوالي اجازه ورنکړي. د ننګرهار د امنیت کمانډانې ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د خار په ټولو ناحیو کې خپل ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هر ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس دغه سې موضوعات ته جدي دي او کوشش کوي چې دغه سې نور دغه قضیې نور سره تر اخته کړي او موږ د ولس نه ډېر خوشاله یو. موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره همکاري کوي په وخت سمان موږ ته راپور راکوي اطلاعات راکوي چې
یادونه وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي. د جلال آباد خاریان وایي لولګي نمرې خو دا چې غلا او شوکمار خلک په بیرحمۍ د نورو له لاسونو د هغوی مالونه شوکوي بده ده او باید مخه ونیول شي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دوستانو وروسته په خبرونه کې له کندوز څخه هم د خلکو هغه شکایتونه در سره شریکو چې دغلته د نامنیو د زیاتېدو او همدارنګه د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه لري. د ماشوم د ورځې په مناسبت د یونیسف او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په غاندې خنوم ریپورت لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندې کړي. خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو، روسیې ته ځو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایرس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه راکمیږي. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس او جنور ختم شوی، خو دا محدودیتونه په احتیاط راکمیږي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچني سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستی لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایرس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس شمیرې تر 6,300,000 اوښتی دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایرس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته لږ راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,500 شدل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمیر 4,200 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي، او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي، خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي، او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی، خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر یو دیرشمه څه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلی دی، 15,500 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري، د کورونا وایرس د ازموینو سطحه کمه ده، او دا په دې معنی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایرس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي، او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم له ډیوی نادر څخه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 2,000 واګونه سوداګریز مالونه هیواد ته راوارد شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې بازارونو کې د موادو د بیې د کنټرول په موخه ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه د سور له 1.5 څخه د جوزا تر 9 نیټې د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې 1,390 کانټینر سوداګریز مالونه چې په ټوله کې 109,000 ټنه کېږي هیواد ته وارد شوي دي. د حقشناس په خبره دې مالونو کې اوړه، غنم، مایع ګاز، غوړي او نور غیر خوراکي او ودانی ستوکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت کوشش کوي چې د بندرونو له لارې د سوداګریزو او خوراکي موادو د لیږد بهیر چټک شي. لزګونو افغانو سوداګرو د سپین بولدک چمن بندر کې د صادراتو د یو ځل بیا پایل لپاره لاریون کړی دی. د افغانستان د متشبثینو بورډ مشر حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لسلو زیات سوداګر دوه ورځې کېږي چې راټول شوي. د دوی د لاریون موخه هم د سپین بولدک چمن او تورخم بندرونو له لارې د صادراتو پایل کول دي. حجی آغا وایی د کرونا وایروس خپریدو را په دې خوا د بندرونو کې صادرات درېدلي او یوازې واردات جریان لري. د ښاغلي آغا په وینا افغانو سوداګرو ته د صادراتو درېدو وروسته زرګونه ډالر تاوان اوښتی دی. د حجی آغا په خبره اوس د میوو د صادراتو وخت دی، نو ځکه دا بندرونه باید پرانیسته شي. حجی آغا وایي د سوداګرو دا ستونزه یې د سوداګرۍ وزارت او نورو حکومتي چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د حل لار ورته پیدا کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانۍ تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان شکایت کوي چې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. دوی وایي د ولایت ډیره برخه له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دغه وسله واله ډله ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي. په اړه یې له کندوز څخه د اجمل لارین رپورټ اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یوه قل اردو له بشپړ ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو پنځه کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینول په برخه کې پرله پسې ژمنې کړې، خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنګونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تصفیوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت ده، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خوا د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در حومه های این شهر به گونه بی پیشینه.
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. دی ولایتی شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قل اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه غوښ کې څو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي، او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي، نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلک مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د دوه سوه ولسم قل اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قل اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخش اردوی ملي قل اردوی د صدرالدې پامیر آمادګي عام تام
دولتي دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې پنځه کاله وړاندې د ملي اولې حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي اولې حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. غبرګولۍ یا د جوزا دولسمه د ماشوم د ورځې سره برابره ده. یونیسف او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شوي. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایی چه پلار ناروغ دی او د بیوزلی لعمل دی ارشوی چه هر ورځ د کابل خار پا واتونو آیس کریم خرس کری. هغه وایی که د پلار روختیایی وضعیت خوی نو ده به هم د کار کولو پرزای د نور ماشومانو پا چیر لو بکولی.
پلار می ملا در لری زور شگر زمه او دریس روپی را تا باتی کی او پلار سزگر زمه او دویم سیب کی ما کرونا در خاطر اوست نزم از کلیم او خرسو ما پلار می که روغو کنه در زلمی کی چلو بیه.
محمد 15 خویندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو ښه هیواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ور اضافه کړي دي، او دا مثلا فقر که چېرې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کید، او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
خاغلی نوزادی وایی چه اوسمحال پا افغانستان که شپگ لکه ماشومان لسخت خوارزواکی سر مخامخ دی او دوی طول در ملین تا ارتیا داری. پا همدی حال که در افغانستان در بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایی چه لا هم زرگون افغان ماشومان در سخت و کارونو تر سرکولو قاچاق جنسی زوروانی او در توتریخوالی لداس نور و دولونو سر مخامخ دی. در دی کمیسیون مطبوعاتی مسئول زبیح الله فرهنگ آزادی رادیو تا پا دی اره وویل
متاسفانه اطفال افغانستان
به دلیل
فقر و جنگ و
دی وی لبد مرغ افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کیدل په بشپړ ډول منی شوې دي، خو لبد مرغ دوی د خپلو اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیون ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیون یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او سم هغه ته یو ریپورت چې آیفون یا د اپل د کمپنۍ نور وسایل کاروي. اپل کمپنۍ په ورستیو کې دا د خپلو کارونکو لپاره اسانه کړي چې خپل آیفونونه د مخله آی ډی یا درس پرته پاسانی پرانیزي. سمت ساروان مو پریپوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او له دې لارې موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یوه له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنۍ وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډېر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپلو موبایلونو کې د آی او ایس 14.5 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې، او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وای چې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د فیس آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2018 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22مه دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به یې کانفرنس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم رازو خبرونو ته صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړئ.
د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انی پاتمر او ایلمار محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې پر دې مسله بحث وکړ. د ننګرهار اچارباکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوسته تېره شپه ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د امریکا په لږ تر لږه 15 اویا شهرونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینسوټا کې تېره دوشنبه د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه 46 کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلې دي او هغه دوه امریکایي ستورمزلې چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې چې کوم خبرونه او رپورټونه خپاره شوي تفصیلي هر وخت زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیس پروګرام تر ازو ونیس بحث وړاندې کیږي. رحمت الله افغاني کوربه دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې نه ځات
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دیونی بحث مو د طالب زندانیانو د ازادي دوه څنګهوالی ته ځنګړی کړی. د بحث کوربه ز رحمت الله افغانیم. د کوچنی اختر پښپو وسله بالو طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې په مقابل لوري به حمله نه کوي. افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خنی د سرګندولو لپاره په یو بیسار اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د ازادي دو اعلان وکړ چې د اختر په دویم مورسل او په دریم مورزي د افغانستان له بیلابیلو زندانونو څخه 900 طالب زندانیان آزاد کړل. له نورو کلونو برخلاف تیر کوچنی اختر له کوم ستر امنیتي پیښې پرته ونمانځل سو. افغان ولس د افغان حکومت او طالبانو د اقدام خوشاله کړل. د طالب زندانیانو د ازادي دو او د حکومت د ښه نیت د ښکار کولو لپاره او د سولې پروسې د چټک څرنګوالي په اړه مبحث رابلل چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جبر صاحب، د حکومت دغه اقدام چې د اوربند په بدل کې د بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه او اقدامات هم وکړل، دغه څه ډول یو اقدام ده؟
نو زه اقدام خو یو سیاسي هغه یو سیاسي پریکړه وه چې کدا د سولې په خیری او ویده سویتنه بندیي دا خو نیک اقدام دی. حقوقي نظام خو نشي توجیه کېدلی، هغه ته دلیل نشته. ولې هغه لپاره چې دا زندانیان باید په اطمینان سره د دوی دوسیې مطالعه سوي وي، هغه مسایل چې ارتباط درلوده اغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید ابیل سی وی وی هغه دوسیه چې لسی وی کدی دا کار کای خوخه کار ده ول تر اوسه پوری دغه 2000 خوشی کړی دي او کنی کړی دلته نو بیا یو سوزم سره دی دل پاره چې دغه زندانیانو خو اکثریت ویلی چې کم ضمانت نه دور کړی وی ویلی چې کم ته رهبری امر وکي مونږ به جنگ میدان ته راوځو ټول خپل مصیبو کې دا خبرې وکړي دل پاره دا ستونزه خلقی مګر کدی تضمین موجود دی چې اوربند کیږي ادامه پیدا کوي اوربند او دا سولې ته ګټور ثابتېږي نو دلته فکر کوم چې خلاصون د زندانیان یو هغه دی یو مثبت اړخ ډېر دی
دغه 2000 زندانیان چې د افغان حکومت لجمن سره سم خلاصېږي دغه کې په کومه کټګوري کې خلک شامل دي یعنی د سخت جرمونو طالبان دي که د سی په عادي جرمونو نیول سوي طالبان دي
فکر نه کوم چې عادي طالبان یې دې لپاره چې طالبان خو تقریبا په حدود دي زیاتر له 2000 غدی بندي دي په مختلفو محابسو د افغانستان کې په ولایاتو کې بګرام کې او په ریکی په دا پولیسرخی کې نور اختر دا لیست ورکړ شوی دی د طالبان لخوا دا هغه خلک دي چې هغه قوماندانان او مهم خلکو او هغه خلکو نقش ډیرو په دې وینه تویدل کې لغل خاطر په مجموع کې دا زندانیان هغه مهم زندانیان د طالبان وو راټول 15000 کسه چې دلته راغلي تبن یو تعداد به ډیر مهم دي یو تعداد د منځنۍ کچې خلک دي لغل خاطر دا فقط یو هغه دی یو استدلال کېدلی شي یو براءت ورکول کېدلی شي هم طالبانو ته هم چې سوله راولي د ازادي د زندانیانو او اوربند ادامه پیدا کړي غیرغه خو شریعت نگان خپل طالبانو غاړه بندیږي چې دلته حق ولب مطرحي او خلک زیان منسوي او هغه مجازات نشي دا خلک
قلتول صاحب طالبانو رسنوی سره په خبرو کې ولیدل چې دوی د خپل چارواکو هغه اوامر ته منتظر دي چې ډول چې دوی ته هدایت کیږي دوی به اقدامات وکړي د تاسو له نظر ستونزه دلته نه ده چې دغه طالبان چې خلاصيږي بغیر له ضمانت تعبیر تجدید جګړو لیکو تل د جګړې لیکې پیوړی کوي
د لوی مهربان خدای په نامه لومړی سلام علیکم کې له تاسو ته محترم اوریدونکو ته رنجبر صاحب ته او ټول ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام
کچته موږ تاسو د افغانستان تاریخ دود دستور ته پاملرنه وکړو او دا وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی د جرګو او مرکو یو شت هم دا دی چې هغه شرایط چې خودل کیږي په وو باندې غور کیږي تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا لکال نه زیات په دغو مسایلو باندې بحث شوی دی غور شوی دی بل اخره یو نیمګړی موافقې ته سره رسیدلی دی او په دې خبره چې کومه تاسو یاد کړل چې د طالبانو یا د وسوالو مخالفینو لیکي به پیاوړي سي تر کومه ځای پورې چې موږ معلومات لرو لدوی نه لیکلي تضمینونه هم اخیستل سوي دي چې د دوهم ځل لپاره به بیا پوځي لیکو ته نه ځي او بیا به وسله نه اوچتوي بلکې خپل آرام او عادي ژوند ته به ادامه ورکوي دا که بیا چیرته د دوهم ځل لپاره بیا دوی په کومه حادثه کې راګیریږي نو هغه ته مجرم متکرر ویل کیږي او په قانون کې د هغو د مجازاتو په اړوند باندې صراحت موجود دی نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان خلک د دې څلورو لسیزو جګړو نه ډیر ستړي دي ستومانه دي هیڅ چاته د توان انرژي او حوصله نور پاتې نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي او خاصتا ځوانه طبقه چې دواړو لورو ته د جګړې قربانیان دي دا خلک هم ډیر ستړي دي دا طبقه ډیر نور نه غواړي چې افغانستان کې باید جګړه دوام پیدا کړي او دا یو نیک اقدام دی د سولې ته رسیدو لپاره د شرایطو د منلو په اعتبار باندې او زه تر ډیره حده پورې په دې باندې متیقن یم چې زیات شمیر هغه خوشی سوي بندیان به بیا زړه ښه نه کړي دوی د جګړو لیکو ته لاړ شي ځکه دوی له دغه حالت نه پند واخیست او دغه د محبسو د جګړې مزه یې وڅکله نو
کلاتول صاحب که څه هم د حکومت دغه اقدام په نړیواله کچه وستایل سو خو په کور دننه ځینې اندېښنې راوپارولې دغه اندېښنې په څه معنا دي
خو اندېښنې یعنی هیڅ اقدام هیڅ نظر به مخالفت نه وي یو تعداد خلک خپل بقا او پایښت په جګړو کې ویني او هغوی ته هم موږ توصیه د افغانستان د خلکو توصیه غوښتنه ورته ده چې ورنو نور نو چې سوله په هر شکل دی اشکال او په هر شرایطو باندې تضمینیږي د افغانستان حکومت د افغانستان ټول خلک باید غاړه ورته کیږي باید ویمني ولی هغه څوک چې خپل ایدئولوژیکی او خپل د سیاسي جریاناتو نظرونه لري واړی چې پروسه مختل کی سبوتاج کی دی هغه د پاره د افغانستان د خلکو پیغام داده چې نور زیاتی خپل طبقاتي ګټو نه منحرف سي او فقط غاړه دې ته کې دی چې څنګه کولای شي چې افغانستان کې تلپاتې او داډمنه سوله تامین شي.
رجبر صاحب حکومت د اوربن په بدل کې دغه اقدام وکړ او شاوخوا د 2000 بندیانو د خلاصون اقدامات وکړل. دغه اقدامات د طالبانو له لوري هم د رنګ د حکومت له لوري څومره افغانان سوله ته نږدې کولای شي؟
گوری که اراده دی سلط نی خو سلط نی خو ایس نوا گذاشتم گتر نکی ترو سپوری زپدی معتقدم چی طالبانو هیچ نوا گذاشت دی خفل مطالباتو پا قسمت که نده کرده نو اگه واقعی سلط کسو گواری او نتا
رنجبر سر پا بخنی سر رنجبر سر
طول دی منگ ارزکتون پا خولان دی نکی نو دقا متقابل غختن باید پا نظر که ونی سی
رنجبر سر
زپدی اکیده ما چی هیڅ وخت کې دا شونې نه ده چې سوله یک جانبه پروسه مخکې لاړه شي. دوی فشار راوړي چې باید ټول 15,000 زندانیان خوشي شي. په داسې حال کې چې قلعتوار صاحب هم هغه د دودی مصاحبې واورېدلې، وویلې که موږ ته د موږ قومندانان امر وکړي چې موږ د بیرته جنګ کوو، واضح وویلې دغه زندانیان چې خوشي سول هیڅ نوه ضمانت ترې نه ده اخیستل شوی. که اخیستل شوی هغه ضمانت بېمفهومه ده یا خوشی چتی کاغذ دی.
رجبر
صاحب باید توجه جدی وسی دا 15,000 کس خو یو اردو ده، هغه کبیر ته راځي د جنگ میدان ته، نو دا خو د منګه ټولو عسکري وژلې دي، د منګه خلک زیانمند کړي دي. زه بیا وایم ټول دې خوشی سي، 2,000 دې خوشی سي، فشار دې دي چې بین ملي ضمانت او ضرورت په تور کې چې دا خلک بیرته جګړې میدان ته ناراضي او البل خو متقابل هغه مذاکرات مخامخ شروع کیږي او اوربند اوربند دایمي اوربند هغه کیږي حاکم کیږي. کده مسائل نی خپل زندانیان او خوش کیدل په ټولو تفاهماتو کې د ټول نړۍ حقوقي نگانه د اخیری موضوع ده چې زندانیان خوش کیږي. بل اوربند بل مذاکرات او بل دغه په ټولو مسائلو مصالحه وسی لکه وخت بیا زندانیان متقابل خوشی کیږي. دا ټول مسائل سرچپه مرکزی د دې لپاره چې موږ هغه کچې دی پوهې نه لرو چې په دغه خبرو سر خلاص کو موږ چې آیا رسول با وقار با عزت رسول چې تمه لري د افغانستان خلک هغه کېدل شي چې په دغه شکل تامین شي، او یاد ده چې موږ هر وړاندیز د مخالف لوري ته غاړه ږدو او دې ته بیا وایو تتر وخو چې دا موږ سوله غواړو په دې وطن کې. دا سوله غوښتنه نه ده، دا مخالف د سوله یو 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 کار دی چې په آینده کې وینې پورې هم ډېری. زه بیا هم تکراروم چې موږ جدي طرفدار د سوله یاستو، ازادي د ټولو زندانیان یاستو. د طالبانو 2,000 نه زیات زندانیان دي، مګر باید دغه ضمانت وجود ولري، دغه باید تفاهم منځته راسي چې دایمي اوربند قائم سی او مذاکرات مخامخ شروع سی.
قلاتوال صاحب خبر ده نه و چې له سولې له خبرو نو وروسته دغه بندیان خوشی سی ویل کمه چې رنجبر صاحب ورته یادونه وکړه.
یو څه چې یادونه باید وکم، داسې محسوسیږي چې د پردې شاته ځینی خبرې داسې روانې دي او استدلال هم شاید دا وسیږي چې که هغه افشا کی مطبوعاتي کی رسنیزي کی د دې چې پروسه زیانمنه سی. او لبل لوری نه تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت باندې هم نړیوال فشارونه زیات دي چې په قطر کې لاستیک شوي شرایط باید په شکل د اشکالو شوي باید وی منی. نو خبره دې ته پاتې کیږي چې موږ د با عزت سولې خبرې کوو، نو زه نه پوهېږم چې بې عزته او با عزته که تعریف سي کوم حالت ته ویل کیږي. او د افغانستان کې خو تر اوسه پورې دغه یو نوې اصطلاح چې با عزته سوله رایج شوی ده، موږ تر اخره پورې په دې په تعریف باندې ونتوانېدلو چې تعریف یې کو چې با عزته سوله معنا څه.
یعنی
قلاتوال
صاحب مطلب د حکومت دلته د اتل تیرو نو لسکلونو لاسته راوړنې همدارنګه د بشري حقونو او ورسره د بیان د ازادي تضمین دي ته با عزته سوله وایي.
جناب محترم، که تاسو د افغانستان د جمهور رئیس خبري او اېدلی وي، هغوی د 18 کلنو یا 19 کلنو لاسته راوړنو په اړه باندې په وضاحت سره څو ځله دا خبره تکرار کړل چې موږ په دغو لاسته راوړنو باندې کومه معامله نه
جمهوریت باندې هم
حقوق او همدارنګ هغه ډیموکراسي د یادې لپاره چې او هغه لاسته راوړنې چې دلته په افغانستان کې لرو په هېڅ وجه باندې په هغې باندې معامله ونیسي. خو په خپل ذات کې نور خپله حال دلته
مننه ارنج بر سب کدار ته و چې دغه بندیان چې خلاصيږي دغه د تاسو له نظره د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي؟
یقینا کولای شي. زه په هم تکراروم به عزت سوله راځي سړی تسلیم شي وصله کې دي او سوله وکي او وینې توې د بندګي خلاص خبر حل ده چې اقلاتوال سه په سر خلاصي او با عزت هغه د شتاسې توزیع کړله. یقینا د سوله پروسې ته هغه کې مرسته کوي دغه زندانانو خلاصېدل په دې کې هیڅ شک نشته. په شرط دي زه بیا هم همیشه تکراروم که اراده د سوله موجوده دي طالبانو لخوا، که اراده نه یې نو خدای دوی چې د هر کار شي د که هغه طریقه چې هغه غوښتنې او شرایط چې سل په سوله کې ونمنل سي نو هغه به بیا هېڅ وخت چې سوله دا نه شي په شکل د اشکال به وینې تویدنه.
رنجبر صاحب په بښنې سره، رنجبر صاحب خبر دقت
کوم،
خبر دقت کوم، د طالبانو نیت تخکاریږي په تیرو دوه لسیزو کې دوم ځل د چې د اوربان اعلان کې همدارنګه د تیر اختر دوه کال وړاندې اختر او دغه څو ورځې وړاندې چې تیر سه دغه اختر دې ته په کتلو سره طالبان هم اراده لري.
زه اراده خو یې موږ په عمل کې نه لیدلې، خاصانه موږ نه لیدلې. دې لپاره موږ نه لیدلې چې دولت چیغې وشي چې راځه کینه چې وغږېږي هغه وایي دولت سره بهسي غږېږم نه. آیا اراده دې سره همدې څه وایي؟ دا خو د خندا وړ ده، دته هیڅ نو منطق موجود نه ده. دولت عسکر تا سره جنګ کوي، د دولت امنیتي قوتونه وینه تویي د ملک د دفاع لپاره، او سرقومندان د اعلی جمهور رئیس دی، او ته وایي چې زه د غدالو ټپلو سره کینم دولت سره نه کینم. دا خو اراده موجوده نه ده یقینا. هر وخت چې دې وویلې او واقع بینانه عمل وکړې چې موږ دولت سره کینو، دولت ویلی چې بدون له هر نوع شرایطو هر چیرې چې طالبان وغواړي موږ کینو، ده ته اراده د سوله وایي. او هغوی هم دغه تسر غاړه کېدي او لکه ورونو غوندې د لکه واقعي مسلمانانو غوندې چې د مسلمان وینه تویدل خپله لویه ګناه ده. دوی داسې مذاکرات وکړي په کابل کې کېدي، مذاکرات وکړي، شرایط ورته آماده کېږي، نو هغه وخت چې اراده د سوله موجوده ده. غیر له هغه خو موږ همیشه پلمې وینو، پلمې دغه 5000 طالبان مطلق پلمه ده. خلیفات چې کاره وشي په فارسي کې وایي اسکیسي خلیفه مې بخشه چې د دولت د افغانستان لخوا 5000 طالبان وربشي. دا خپل لوی تیروتنه وه چې خلیزاد وکړله او لوی جنجال یې جوړ کړ. افغانستان یو مستقل هیواد دی، موږ که احتیاج استو محتاج استو د امریکا ته نورو ملکونو ته، موږ له هغوی له ګټو نه تر دغه شل کالو کې دفاع کړې ده. لوی حماقت ده که موږ ووایو چې دغه هر شي چې موږ ته را کوي موږ باید بنت د دوی وګالو. دغه دغه نه پایدایې شو، دوی نیولي دي دلته مفته، او دغه دیارلس بندرونه میدان هوایي بدون یو قرانه موږ ته را کوي ټول مفته ده. دا په دنیا کې ساری نه لري دغه ساعتن بخشي چې افغانستان جمهور ریښانه کرده. زه له خاطره موږ دغه توقع لرو چې طالبان واقعا اراده د سولې ولري او کینې دا وینه تویدنه بنده کړي او افغان
وژنه بند
شي او سوله
راسي په افغانستان. مننه اقلاتوال صاحب، د دې لپاره چې نور هم بین الافغاني خبرو ته نږدې سي، افغانان او باور فضا رامنځته سي، طالبانو ته څه کول پکار دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې طالبانو د اوربند اعلان کړی ده، کدا پور کم بدل سي، همدارنګه افغان حکومت د 2000 بندیانو د خلاصون ویلي دي، کدا اوږدمهال سي، څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کیږي افغانان؟
ارض باید دو کمه مشکل دین چې تاسو په څنګه ته د جواب نشته در کومه
مهرباني.
یو یادونه باید وکم چې هر سړی له خپل لیدلور نه با عزت او بی عزت تعریف ولای سي، تحلیل ولای سي، ارزه ولای سي، او د نظر څرګندونه ور باندې کولای سي. په دې باندې زه فکر کوم چې د افغانستان یو وړ ماشوم هم اوس پیږي، په دې ته به ضرورت هم پکې کېده پیدا کیږي چې څوک موږ پوکړی سي چې با عزت داده او بی عزت داده. په هر صورت ما ته شاعر کلام را یاد شو چې وایي چې د قبلي ډډې راخیږي او که د بلې ډډې موږ تیارو وهلو خلکو ته خپل مردی په کار. د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان خلک دا غواړي چې دغه تیاره کوټه روښانه شي، که لمر د شرق راخیږي او که د غرب نه باید راوخیږي، او دغه حالت ته باید خاتمه ورته ورکړل شي. تاسې یو سیاسي جریان کلونه کلونه د انحصار په شکل باندې خپله اراده د افغانستان په خلکو باندې تحمیلوي، د افغانستان خلکو ته نور زیاتي د منلو وړ نه ده. په هر صورت باندې د باندې لانی باید موږ پچېړو، او لازمه دواړو جانبو ته ده، تاسو په خپل ځواب راځم، دواړو جانبو ته ده. لازمه ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه د ترلاسه لسیزو د تویدنه او زموږ د تاریخ پاڼې را اړول، لږ شاته کتل او په عین وخت کې درسته ارزونه له وضعیتو له حالاتو ده، چې موږ خپلې موخې ته چې هغه د سولې تامین دی
ورسیږي او یو اندازه انعطاف او نرمښت په خپل دریځو کې راوځي. دا خو هغه دي جرګو دي مرکو دي سوني دي ناس پاس دي او شول دي یعني او که دواړه جانب په خپل چې لازم دواړو جانب ته داده شي په خپل دریځو کې باید نرمښت راوړي. د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی باید وکړي او خپل اراده باید په نور باندې تحمل او قبول نه کړي، بلکې د افغانستان د خلکو ارادې ته باید ټول تسلیم شو او چې هغه د سولې تضمین دی. د افغانستان خلک سولې غواړي او که چېرته په دریځونو کې نرمښت رامنځته نه شي، زه په دې باندې متيقن یم چې خو هم ویلي و چې دا سوله د سولې مذاکرات تر یو حده پورې تاکتیکي دي. هر وخت چې سوله ستراتیژي وټاکل سوله، هر وخت چې د جانبینو په منځ کې اعتماد او د باور فضا رامنځته سوله، د باور د فضا رامنځته کېدل دغه لری واټن او فاصله چې راځي سبب ده، یوازې یوازې په خن نیت باندې کېدل چې ترنیږدې کی نو په وګو کې دغه شرایط و چې د بندیانو خوشی کېدل دي. په تدریج سره د افغانستان حکومت اوس هم پر وسه پورې ډیر زیات مقاومت وکړ، ولی تاسو یاد دي چې داسې ویل کېدل چې په یو ځل باید د 15,000 بندیان باید خوشی شي، اما د ځینو مقاومت په مقاومتونو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په تدریج سره سلسل او چې دا د ورستی ځل کې 2,000 کې د شي چې لدین ورسته په دریم پړاو کې چې کله مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل کیږي کېدای شي چې هغه 15,000 کسانو ته زوړ نام شي واوري چې خنیتونه څرګندي. لازم ده چې واره نوري باید په دې اړوند باندې ټول دریځونه باندې بیا کتنې وکړي او سولته د رسیدو په خاطر باندې د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې.
رنجبر صاحب، له دې لپاره چې یو زنداني له زندان آزاد شي، له حقوقي پلوه دوسیه باید څو پړاو وڅېړل شي، څه ډول وڅېړل شي او څه ډول تضمین واخیستل شي له حقوقي پلوه، البته نه له سیاسي پلوه؟
نو حقوقي پلوه خو واضح دغه ټول په قوانینو کې هغه تحصیل شوي دي، دا مسایل راغلي دي. یو زنداني موږ خبر سیاسي زنداني نه لرو، دغه ټول هغه جرایم باندې مرتکب شوی دي چې دوی نیول شوي دي او مختلف قیدونه پرې ختلي دي، حبس په 3 محاکمو کې ختلي دي او د قوانینو پر بنا دا حبس باید دوی تکمیل کړي. مګر کوم وخت چې دغه جمهور رئیس د اساسي قانون پر بنا هغه شرایطو چې په خپل قانون کې راغلي دي چې خپل جمهور رئیس هم عقل لري چې بدون نظر نیول د قانون کې ټول وبخي، په قوانینو کې راغلي دي چې جمهور رئیس هغه چا چې هغه انتحاري حملې کړې دي، هغه چا چې دولت مقابل کې قیام کړی دی، دغه د بخلو خطر نه لري، هغه تخفیف کولی شي د اعدام په عمري ابدي حبس باندې. ما وړاندې ویلي چې دوسیه دا رقم څېړل کېږي چې د هر یو بیل دوسیه چې څومره دوی په حبس محکوم دي، څونه امکان دی دی شته چې دغه بخله عوامل دي دي چې د تجدید تربیت سي او بیا جرایم باندې لاس پورې نکي، که کېدی سي چې پیش له موعده هم بعضی کلونه وبخل سي، هغه هم په شرط چې مطمئن سي څارنوال او د محبس کارمندان چې دغه مجرم اصلاح شوی دی او بیرته بیا مرتکب د جرم نه ګرځي. ما وړاندې وویل چې د خلکو خو اکثریت په مصاحبو کې واضح وویل چې موږ که موږ ته ووایي موږ بیرته جنګ ته راوځو، همدا رقم یې ویل واضح ما خپله واورېدل. نو دا بیا هغه دی، دا هغه شرایط دي قانوني نه دي. زه د قانون نگانه هیڅ نه نسم توجیه کولی دغه ازادي د زندانیانو، فقط یو توجیه لري بس، اغه څنګه چې قلاتوار صاحب مرته اشاره وکړه زه قابل نور سره موافقم چې دغه عمل د سولې بهیر ګړندې کوي او موږ ته سولې او ثبات راوړي او دغه وینې څو د نلمایزه زی او افغان وجل نلمایزه زی او واقعن نلمایزه زی په دغه حالت کې د باندې کېدلې شي چې پور د قوانینو باندې په کې کو خدل شي او سترګې پټي شي، مګر کده شي چې دغه زندانیان خوشي شي او دا خلک بیا د جنگ د ګرونو ته ووزي چې څه ضمانت هم موجود نه ده. د ضمانت خاتون چې اخی شي هغه عادي کاغذ دی، مول شو دی خو علني بیا خپل مصیبو کې ویلي. نو په حالت کې دغه زندانیان خوشي کېدل جنگ میدان نورم تو دی وینو نورم ډیریږي څو تو د ولې لاندې لپاره دا وایم چې په هر شرایط باندې په هر شکل باندې ما تر کولې چې دا باید حتما دا کار وسی او په دې کې توجه او دقت ونسي دا د ملي ګټو سره همغږي نه لري، د سولې سره همغږي نه لري، سوله نشي راوستلی دغه رتب احساساتي پرېکړې. نو زه بیا هم په دې عقیده یم چې قانوني او حقوقي هغه لار ورته نشته د خلاصون د دغه زندانیانو لپاره، فقط فقط سیاسي او هغه د پایلې هیله توجیه کېدلی شي چې موږ ووایو چې صحیح ده دا کار دې وشي.
قراتوال صاحب، د په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په توافقنامه کې داسې راغلي وو چې توافقنامې نه وروسته به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خلاصیږي. دا خو د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامه او د افغانستان د حکومت لپاره ګټې څه دي؟
یو څه چې باید جدي پاملرنه ورته وکړو، هغه دا د حقوقي قانوني لحاظ باندې په حقیقت کې هم افغانستان یو خپلواک هیواد دی. دلته درې ګونی قواوې لرو، منتخبه حکومت لرو، هغو ته باید نړیوال او د قطر مرکچیان هم باید ورته جدي پاملرنه ورته وکړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت او منتخب دولت هوکړه موجوده نه وي، هر تصمیم چې په غیاب کې نیول کېږي هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. نو دغه ټکي ته باید جدي پاملرنه ورته وشي. او په بین الافغاني خبرو کې هر څه تصمیم چې نیول کېږي دا په خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده، او په دې کې جمهور هم خلاص نه لري او کېدلی شي چې په ډېر زغر سره قاطع تصمیم ونیسي که بندیان خوشي کېږي او که نور شرایط هغه له دواړو جانبو د وکړې نه وروسته په جدي توګه باندې عملي شي. او که د افغانستان د حکومت په غیاب کې کوم تصمیمونه نیول کېږي دا اصلا په حقوقي او قانوني لحاظ باندې د افغانستان د قوانینو نقض بلل کېږي.
کچیر دغه بندیانو لړۍ په ټاپه ودرېږي، یعنی لکه حکومت تقریبا دوه اونۍ وړاندې درول یو څه واقع به ولري، یعنی د بین الافغاني خبرې د پیل لپاره یو خړ نه ده.
زه ما همیشه تکرارم دا خبر چې اراده نه چې ټول خوشی کې جنگ دا و پیدا کی، او که اراده موجوده نو ولې طالبان نه کینی مذاکرات ته ولې اوربان نه کوي؟ خو دوی هم په دې پیږي چې دغه پرېکړه د خلیزات غیر واقع بینانه پرېکړه او دا د افغانستان دولت دلته هیڅ مطرح نه ده. نو دوی افغانستان دولت سره که اراده د سولې لري باید ډېر زر باید دوی باید کینی دولت سره خبرې شروع کړي، او د خبرې په جریان کې موږ به بیا جدید ملاتړ وکړو د طالبانو چې زر خوشې کوي. دا 15,000 کفایت نه کوي، باید ټول خوشي کوي، ټول هغه ځوانان دي، تیروتلي ځوانان دي چې بشري قوه ده چې ملک پی جوړیږي، ولې په زندان کې پراتی.
ډیره زیاته مننه. د ولسی جرګې غړی لغړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو لکارپو کبیر انجبر څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
مننه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نظام
حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
دلی اور نادی خبر چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر د سولم وو کور دوران نو پرمان